سلامونه ستړي مشي د مخام شپږ بجې دي تاسو ازادي راډیو اوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلورویش ساعته دوام لري د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپونو نه 35 مترو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي خبری مجله په خبرونو پیلو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت او غوښتل چې ټول نیول شوي افغان کډوال ژر تر ژره راخوشي کړي. د دغې سازمان د جنوبي اسیا څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي، نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپې او ځورونې پیل کړې وې او په لسګونو افغان کډوالې په غیر قانوني توګه توقیف کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې سمدستي نیول شوي کسان راخوشي کړي او هغه نوې پالیسۍ لغوه کړي چې له مخې یې په پلازمینه کې د پاتې کېدو لپاره د NOC په څیر د اضافي اسنادو غوښتنه کوي. د دې سازمان په وینا دا له خطر سره مخ کسان له نورو سرخوږي سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په لسګونو افغان کډوال نیولي او ځورولي دي. بل پلاو بیا د روغتیا نړیوال سازمان WHO یو جګپوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې روغتیا اړتیاوې پیچلي دي، خو د پوره کېدو لپاره به یې دا سازمان د نورو لورو په ملتیا ګډو هڅو ته دوام ورکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو اجرایوي رئیس مایک ریان چې له مل تخنیکي ټیم سره په کابل کې د NIDH په نوم له یو روغتیایي مرکز څخه کتنه کړې، په یو بیان کې ویلي چې دلته ډېر روغتیایي امکاناتو ته اړتیا شته چې پیچلی دي، خو د ده په خبره د روغتیایي کارکوونکو دنده او ژمنتیا الهام بخونکي ده. ښاغلي ریان وویل چې موږ باید د افغانانو د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره هر ممکنه هڅه وکړو او زیاته کړې ده چې په ګډه موږ کولی شو د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته پام وکړو. په پاکستان کې بي محکمې پوښنې صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بيبي د فساد په قضيه کې مجرم ګڼل دي. قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 400 د هغې د میرمنې بشرا بيبي لپاره د وکلونو د بند سزا د اعلانولو پر مهال وویل څارنوالۍ خپل قضيه ثابته کړه او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. د تحریک انصاف ګوند پر مؤسس عمران خان او د هغې پر میرمنې د القدر 190 میلیون پاونډ ټرست په قضيه کې د فساد د رونو لګول شوې دي، خو عمران خان او میرمنی هغه رد کړي ویل دي چې تر شایي سیاسي انګیزي دي. د پاکستان تحریک انصاف کوند یو مخکخ غړي ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. د اسرائیلو کابینه باندې جمعه په غزه کې د اوربند او د يرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره د حماس وسلوالې ډلې سره د یو موافقې د روسي تصویب لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه اوربند چې د چهارشنبه پر ورځ اعلان شوی د احتمالي ځنډېدو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د دغه اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیلي جنګي الوتکو لخوا پراخ بریدونه شوي دي چې د پنجشنبه په ورځ په کې شپږتیا کسانو ته مرګ شوبله اوښتې ده. د اسرائیلو د صدراعظم دفتر نن سهار ویلي چې د اوربند تصویب نږدې دی او محدوده کابینه به نن د بشپړې کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي تر څو موافقه تصویب شي. که چیرې دغه موافقه تصویب شي، له مخې به د حماس سره یرغمل اسرائیلي او د اسرائیل لخوا یو شمېر فلسطینیان چې ورسره بندیان دي راخوشي کړي او غزې ته به د بشري مرستو لیکت هم پیل شي. او د چین د ګرځندوی وزارت د جمعې په ورځ ویلي په نږدې راتلونکي کې د شانګهای او فوجیان ولایت څخه تایوان ته د سیلانیانو د ډلیزو سفرونو د بیا پیل لپاره یې چمتووالی پیل کړی دی. چین او تایوان د کووید-19 راهیسې د ځینو دلایلو له کبله نه دي توانېدلی دي چې خپلو منځ کې د سیلانیانو ډلهییز تګ راتک پیل کړي. تایوان د چین د حاکمیت هغې دا په کلکه ردوي چې چین وایي تایوان د دوی د خاورې یوه برخه ده. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبري مجله کې را سره دا مطلب واورېدلی شئ. پاکستان هغه راپورونه رد کړي دي چې له دې مخکې اوازې خپرې شوې چې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په واخان کې ځینې خاوره قبضه کړې ده، خو که چیرې دا کار وشي پایلې به څه وي؟
داسې تحرکات پاکستان رامنځته کړي، هم د چین دخوا به عکسالعمل اوسېږي، هم د هندوستان دخوا او هم د افغانستان دخوا، بېله شکه د افغانستان د خلکو دخوا به دا به ډېر یو لوی عکسالعمل او غبرګون.
په اړه به روسیې چوسیات درته درکړو. ول دې سربیره او چا ویلې چې د دوی په بشري مرستو کې طالبان لاسوهنه کوي.
روزنه دا وګوري چې د دوی کسان په شوه ونیول سي او د دوی کسان اوسخه به تمل سي.
وړاندې په دې اړه چې ولې د چا مرستې هم افغانانو په ځانګړې توګه هغه کسان چې ډېر ورته اړتیا لري نرسېږي تفصیلي راپور وسه واورئ. له دې سربېره ګاونډي پاکستان ته به ورشو او د عمران خان د مجرم ګڼل کېدو پر هغه د بند سزا په اړه به وروستي جزئیات هم درکړو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کېږو. غزې ته هم ورځو. نور مطالبه هم شته. ملتیا مو غواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريده سياله او تخنيکي چاري سره شفيق هر مخې ته وړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پر واخند د هليز د پاکستان د قبضه کولو پاړه اغه واسي او راپورونه به بنسټه بللی دي چې پکې ویل کېدل دوی پر واخند هليز باندې قبضه کړی ده. دغه وزارت ویان چې پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې خپلې ونې زغونډې ته وویل واخند افغانستان د خاورې و برخه ده او دوی د افغانستان سمکنې بشپړتیا ته بشپړ احترام لري او په رسمیت پیژني. نور تفصیل حدیث پر دیس نورو.
په ټولنیزو او یو شمیر پاکستانی رسنیو کې پر واخان د الیز د پاکستانی ځواکونو د قبضه کولو په اړه د راپورونو او اوازو تر خپرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه راپورونه او اوازې ناسمې وبللې. د دغه وزارت تازه ټاکل شوی ویان شفقت علی خان د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد کې خپلې ونیزي خبری غونډې ته وویل افغانستان د پاکستان ګاونډي هیواد دی او اسلام آباد حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت پیژني او د دې سوال هم نه پیدا کیږي چې پاکستان د خپلو ګاونډیو لپاره دا ډول ارادي ولري. شفقت علی خان ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د خو او ټینګ اړیکو غوښتون کړي او په ټکو یې په افغان خاوره کې د ترهګرو موجودیت هغه مسله ده چې د حل لپاره دواړي خواوی ګډ کار کوي. نو موړي د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د هغه ترهګرو پر وړاندې اقدام وکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې پناه اخیسته ده. د واخان دالیس پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې داسې مهال دي چې له څه باندې دوه میاشتو راهیسې په ټولنیزو او یو شمیر پاکستاني رسنیو کې د پاکستاني ځواکونو له لوري د واخان د قبضه کولو پاړه اوازې او راپورونه خبرېږي. دا راپورونه او اوازې د مرغومي په لومړیو کې پکتیکا په ډنډې پټانو لسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته د ډیورنډ کرخې په اوږدو د افغان او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته خپرې شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د واخان په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د روسي دریس په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د روانې جنورۍ میاشتې په پیل کې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې پر واخان د پاکستاني ځواکونو د قبضه کولو خبره رد کړې وه او دغه ستراتیژیکې سیمې پر ساتلو ټینګار کړی و. د روانې جدي میاشتې په 11مه نیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د چین له سفیر سره د واخان د الیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه خبرې کړې وې. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د واخان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي دریس په اړه شکمن دی او ادعا کوي چې پاکستان پوز د افغانستان په اړه د ترتیب شوی ستراتیژیک عمق پر بنسټ د واخان د قبضه کولو هوډ لري خو فکر نه کوي چې پاکستان دې موخه ته ورسیږي.
د پاکستان د شکم استخباراتي ډلې ډلو شکم په سوشل میډیا باندې د اغوی پانی وی په هغه کې زیاتره دا خبره شوې و. اوس چې وزارت خارجه په رسمي توګه خبره راغله نو طبعاً هغوی خو دا نشول ویل چې هغوی دا تصمیم لري چې فرض کړه افغانستان یوه سیمه چې دا هغه اشغال کړي. پاکستان کې دا خواهش موجود دی واخان کې یو تر ټول واخان نه وي نو سوی برخې دوی په لاس کې راوسي وي چې دې لپاره چې مرکزي اسیا ته نیخ په نیخه لاره پیدا کړي.
پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې غوث جانباز هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
واخان د افغانستان تاریخي مشروع خاوره ده که چیرې هم د سي تحرکات پاکستان رامنځته کی هم د چین د خوابک عکس العمل اوسېږي هم د هندوستان د خوا او هم د افغانستان د خوا بېله شک د افغانستان د خلکو د خوا به د ډېر یو لوی عکس العمل او غبرګون خو چې پاکستان ته به اسانه نه اوسېږي د هغې بیا جمعول. بل دا چې پاکستان نه د دې اقتصادي توان لري نه د دې ظرفیت لري په نننیو شرایطو کې. هغې د خاطر زه فکر کوم چې تر ډېره بریده دا یو تبلیغاتي استخباراتي ترند دی چې د پاکستان د خوا په لا راچول.
واخان د الیز د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یوه تنګه نری غرنۍ سیمه ده چې له شمال څخه تاجکستان له جنوب څخه پاکستان او له ختیځ څخه چین سره نخلول شوې ده. افغانستان د واخان دالیز لاري له چین سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه دالیز د افغانستان او چین د شینجیانګ یا کاشغر سیمې ترمنځ یوازنې نخلیدونکې لار ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د 2023 کال په سپټمبر میاشت کې د بشرپالو همکارانو لخوا بشري مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي اصولو 8 پیښې راپور شوي چې ډېرې په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي. نور تفصیل له سنا ککړ نورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي چې په افغانستان کې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د بشرپال همکارانو لخوا بشري مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي 1340 پیښې راپور شوي چې ډېرې په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي او د 2023 کال د ورته مودې په پرتله 25% زیاتوالی ښیي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی ویلي، دا پیښې د 25 پروژو د موقت ځنډېدو او د یو روغتیایي مرکز د موقت بندېدو لامل شوي او د افغانستان سویل ختیځ، سویل او بیا مرکزي سیمې په ترتیب سره تر ټولو زیاتې اغېزمنې سیمې دي. په راپور کې راغلي د دسمبر په میاشت کې د دغو پیښو 92% د بشري فعالیتونو په پلي کولو کې لاسوهنه وه، چې په کې په برنامو کې لاسوهنه، په بشري فعالیتونو کې د ښځینه کارکوونکو د ګډون د محدودولو لپاره فشار راوستل او د کارکوونکو د نوملړ او حساسو معلوماتو غوښتل شامل وو. دغه شان د تفاهم یاداشت په لاسلیک کولو کې ځنډ، د کارکوونکو په استخدام او په تدارکاتو کې لاسوهنه، له مرستو او خدمتونو څخه د میرمنو د استفادې مخنیوی او د زینف یا ګټه اخیستونکو کسانو په انتخابولو کې لاسوهنه یا د لاسوهنې هڅې نور موارد ښودل شوي دي. اوچا دغه شان راپور ورکړی چې د جنسیت اړوند یو د شپې کې هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې راپور شوي چې د نومبر میاشت کې په پرتله 14 پیښې زیاتوالی ښیي او دا د هغو زیانمنو میرمنو لپاره ناوړه پایلې لري چې د ژوند ژغورونکو مرستو او خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره د ښځینه مرستندویه کارکوونکو ښکیلتیا ته اړتیا لري. په دې پیښو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د ښځو پر ګډون محدودیت، روغتیایي بنسټونو ته د هغوی د لاسرسي محدودول، په پروژو کې د ښځینه زینفانو د ثبت مخنیوی، د ښځینه کارکوونکو د لټون لپاره دفترونو ته تلل او د ښځینه کارکوونکو د استخدام بهیر ځنډول شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور په اړه مو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هم د طالبان حکومت د اوچا لخوا د مرستو د ویش او د ترلاسه کوونکو د پیژندلو په څرنګوالي کې په لاسوهنې تورن شوی، خو دوی تل دا ډول راپورونه رد کړي دي. اوچا په داسې حال کې بشري خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شتننکونو په اړه راپور ورکوي چې بشري مرستو ته اړ کسان هم د بشري مرستو د ویش په برخه کې د لاسوهنې په اړه شکایت لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله یې د خیریه بنسټونو لخوا نوم د مرستو لپاره لیکل شوی، خو په خبره وروسته یې بیا د سیمه ییزو چارواکو لخوا بیرته لرې شوی دی.
سروې کوونکي راځي، کور ګوري، نومو پولیس کې لیکي، خو نور کسان بیا راځي په نومو خط وهي. دا یو ستونزه ده. په یو وران کور کې ژوند کوو، و کسان یو، هوا هم سړه ده، آن د کور دیوالونه مو کاګل شوي نه دي.
د بشرپاله بنسټونو یو شمیر کارکوونکي هم په دې برخه کې یادې ستونزې تاییدوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
اول خو ایمویا تفاهمنامه مې ذکر د تلاسوهنې دي. دوی وایي نه هغه غواړي چې د دې په پالیسۍ کې نه د انجوګانو پالیسۍ ته نه هیڅ څه هم نه ګوري، نه د دې یوازینی دغه غواړي چې د دې کسان پکښې ونیول سي او د دې کسان ورڅخه برخمن سي.
اوچا په داسې حال کې د بشري مرستو د لاسرسي په برخه کې د شتننګونو پاکله راپور ورکوي چې د یادې ادارې د معلوماتو له مخې روان میلادي کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
په پاکستان کې وی محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په یو قضیه کې مجرم ګڼلې دي. په دې اړه مې د ازادي راډیو د مشال برخي ایډیټر داود خټک سره وړاندې خبرې کړې وې چې په پیل کې مې ترې پوښتلي وو چې په دې اړه وروستي جزئیات څه دي.
هم نن د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته د پاکستان د یو عدالت د سوار لسو کالو د بند سزا ورکړه او د عمران خان میرمن ته بشرا بیبی ته د وو کالو د بند سزا ورکړه او وجه دا وا چې په عمران خان باندې تورو چې 190 میلیون پاونډ چې له برتانیا راوړل شوی او اغی کی دی یعنی بڑی رشوتونه یادا سی دا توری پیسی وی اغدی سپینولی نو دا اغی با سربانی دی تا دا سزا اورول شوی دا
عمران خان وکیلان دا استناف غختنه کولی شی دا دا غی سزا پوڑنده؟
بلکل دا دا سی دا چه دا چه کم محکمه چه عمران خان تا دا سزا ور کردی دا نو دا دیر اوچه تا محکمه نده نو دا دین پس اوس دا وکیلان چه دی اغی کولی شی چه دا پاکستان های کورت یا کم چه منځنۍ محکمه ده اغه ته لاړ شي که په اغه کې بیا د دې خبره و نورې لرشوه نو دی بیا کول شي چې د پاکستان ستره محکمه ته لاړ شي یعنی سپریم کورټ ته لاړ شي نو الته د دې خلاف دی خپل درخواست ورکول شي
د عمران خان وکیلانو خپل عمران خان او میرمن دغه تورونه رد کړي ول چې سیاسي انګیزه لري څه فکر کوي محکمه به دغه غوښتنه واوري
تر څو پورې چې زمون خلکو سره خبري کیږي نو عام تور باندې دی دا وایي چې ډیر امکان دا لري چې محکمه د عمران خان د سزا ختم کړي یای پتر یو طریقہ باندې راکم کی امکان لري چې بالکل ختم کی ځکه چې په عمران خان باندې چې د درغلې یو د کم تورونه دي 190 میلیون پاونډ نو په هغه کې عمران خان او د دوه وکیلان د دریز لري چې دا پیسې د عمران خان جیب ته یعنی د عمران خان اکاونټ ته بینک اکاونټ ته نه دی راغلی بلکې دا پیسې په یو داسې ځای کې لګیدلې دي چې الته یو پوهنتون جوړېده او په هغه پوهنتون کې به دی خلکو ته د پیغمبر د سیرت په حواله سره زده کړې ورکوي یعنی دا یو روحاني پوهنتون جوړېدو نو هغه عمران خان وایي چې دا پیسې خو ما ته نه دي راغلي دا خو ما یو بل ځای کې لګوي خو حکومت وکیلان او عدالت دا وایي چې که څه هم دا پیسې ستاجیب ته نه دي راغلي خو دا دې په غلطه طریقه لګولې دي نو د هغه غلطې طریقې په سر باندې دته دا سزا ورول شوې ده
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د افغانستان په اړه باوراندې درته نور مطالب هم ولرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو د اسرایلو کابینه نن جمعه پر هغې موافقې رایخلي چې د چهارشنبې په ورځ په قطر کې د اسرایلو حماس ترمنځ په غزه کې دوربنده او د یرغملو د خلاصون لپاره اعلان شوه که د اسرایلو کابینه هغه تایید کړي د یکشنبې له ورځې به عملي بڼه خپله کړي چې له مخې به د حماس لخوا یو شمېر یرغمل خوشي شي نوره تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر وویل تم کېږي چې د غزې د اوربند او د یرغمل شو کسانو د خوشي کولو لپاره موافقه به له مهالویش سره سم د یکشنبې په ورځ عملي بڼه خپله کړي د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د دې دفتر لخوا په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د امنیتي کابینې او د حکومت لخوا د دغې موافقې له تایید وروسته به له پلان سره سم د یکشنبې په ورځ د یرغمل شو کسانو خوشي کېدل پیل شي د اسرائیل کابینه له سخت دریځې حماس ډلې سره د شوې موافقې د تایید په اړه نن داسې مهال غونډه کوي چې په تېرو څو ساعتونو کې د احتمالي ځنډیدو په اړه اندېښنې راپورته شوې وې په قطر کې دغه موافقه له اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیل جنگي الوتکو پراخو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطیني چارواکو د پنځشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د اوربند په اړه له اعلان شوې موافقې وروسته په لومړۍ ورځ په غزه کې لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژل شوي دي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر نن سهار وختي وویل چې تصویب ته نږدې دي او محدوده امنیتي کابینه به نن د بشپړې کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي تر څو دغه موافقه تصویب کړي چې وروسته به عملي شي که د اسرائیل کابینه دغه موافقه چې د قطر مصر او متحدو ایالتونو په منځګړیتوب شوې تایید کړي د یکشنبې له ورځې به عملي بڼه خپله کړي د رویترز په وینا حماس نن جمعه په یو بیان کې وویل چې په غزه کې د اوربند موافقې په اړه ټول خنډونه لرې شوي دي دغه موافقه لمخې چې ټاکل شوې دی یکشنبه په ورځ غرمه مهال عملی شي لمخې اسرائیلي ځواکونه له غزې ووزي د حماس لخوا یرغمل او د اسرائیل لخوا یو شمېر فلسطیني بندیان خوشي کیږي او غزې ته د بشري مرستو لیک پیلېږي د اسرائیلي رسنیو په وینا ښایي لومړني یرغمل د یکشنبه په ورځ مازدیګر مهال خوشي شي کچیر دغه موافقه عملی شنو هغه جګړه به ودروي چې د غزې ډیری خاري سیمې په کندوالو بدلې کړي او په نتیجه کې ل شپږ څلوېخ زرو څخه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه د حماس وسله والو د اسرایل پر جنوبي قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخک لاساته ریډیو نوري نړیوال بانک په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړی دی. دغه بانک تازه په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړ بیو د خوړو نه خوندیتوب سربېره د بیوزلۍ کچې هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر بیوزله کورنۍ بیا وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړ بیو له کبله ژوند له کړاوونو سره مخ دی. تفصیل حدیث پردیس نورو.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیری لسیزې په پرتله د خوړو نه خوندیتوب او بیوزلۍ وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنځشنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړی دی. د نړیوال بانک دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نه خوندیتوب او بیوزلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاری او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بیوزله کورنۍ وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له امله ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل خار اوسیدونکې نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خوړه کیږي. خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلک دم چې برق لار شي سندلې بیا یې خوي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز رومیان پیاز وړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمينه هم راته ندا برابره.
د بل خلایت او سیدونکو د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل
مامور قبل دولت بدیم سلم 3 سالو
د دولت مامور وم. خود طالبانو د بیا واکمنی پر مهال له دندې وشړلم. په دې 13 شاو خو دریو کلونی کې بمې سبان دې 5000 بستونو ته غشتنلیک ورکړی و. خو په هیڅ ځای کې نه يم نیول سوی. لا څلورو فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړی دي. په دغه ساړه چې مې کې مور د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډیر خراب دی.
نړیوال بانک همداشان په خپل راپور کې ویلي چې د کافی معلوماتو د نو ورکړې لکبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسو بیا تورم د کمیدو لکبله تجربه کړي. په راپور کې همداشان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي لکبله ورته اقتصادي زیانونه متوجي دي، اغیزې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی وو چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشټوالي له کبله خایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر هم دا شان د جنوري په 16مه په یوبل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 22.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
یو شمېر هغه کسان چې په کابل کې د بهرنیو ژبو په زده کړو بوختي وای په دې سره نه یوازې د چاد دوی مهارتونه لوړیږي بلکې د کډوال کې دوله لپاره یو ضروری وسیله ده چې بهر کې پرمختګ فرصتونه ترلاسه کولای شي. دوی صدر رئیس خبرې کوله د بهرنیو ژبو په زده کړو سره غواړي چې په بهر کې مناسبې دندې پیدا کړي او د ځان لپاره روښانه راتلونکی جوړ کړي. د دې کورسونو ځینې مسؤلین وای په دې رسټیو کې د بهرنیو ژبو زده کړې ته د خلکو لیوالتیا په انلاین او حضوري ډول ډیره شوه. نور تفصیل لا به سپوږم یو.
یو شمیر ځوانان چې په کابل کې د بهرنیو ژبو په زده کړه بوخت دي هیله کوي چې د دې مهارت په کارولو سره په بهر کې مناسبې دندې ومومي او د ځان لپاره ښه راتلونکی جوړ کړي. آسیا د کابل یو اوسیدونکې چې انګریزي ژبه په آنلاین ډول زده کوي وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په مخ د پوهنتونونو تر تړلو مخکې د ماسترۍ په کچه زده کړې کولې. هغې ازادي راډیو ته وویل اوس تصمیم لري چې خپله ماسترۍ له افغانستانه بهر وکړي.
پهنتون خواندیم. ما دو سمستر ماستری هم خواندم.
ما د ماستری دوه سمستر په پیام نور پهنتون کې ولوستل، خو ورسته بدلونونو می ټول زحمتونه بی ګټې کړل. اوس انګلیسي وایم چې تر راتلونکي کال پورې د تحصیل سند واخلم او د جرمنی یا د برتانیا د ټریننګ بورسیو ته غوښتنلیک ورکړم او له هغو محدودیتونو څخه ځان خلاص کړم چې اوسنی حکومت پر ښځو لګولې دي.
ایجاد کردن نجات پیدا کنم.
طارق د کابل یو بل اوسیدونکی او د افغان جرمن کورس زده کوونکی وایي چې د جرمنی ژبې په زده کړې سره غواړي د تحصیلي بورسونو او کاري ویزو ترلاسه کولو لپاره خپل چانس وازمایي. هغه ازادي راډیو ته وویل
شپږ میاشتې کیږي چې جرمنی ژبه زده کوم، ځکه چې جرمنی ته د تګ اراده لرم. کله چې مې د جرمنی ژبې زده کړه بشپړه کړه او د بی ون سند مې ترلاسه کړ، غواړم د جرمنی لپاره کاري او تحصیلي ویزو ته غوښتنلیک ورکړم او له افغانستانه ووځم.
د دوچ ویلا د راپور له مخې د جرمنی حکومت د 2024 کال د جون له لومړۍ نیټې څخه د جرمنی ژبې د بی انس ژبې سند د درلودلو په شرط د نورو هیوادونو د وګړو لپاره ګڼ کاري فرصتونه برابر کړي. دا کار د دې لپاره شوی چې هر کال په ډیر شمیر سره خلک د هیواد ته د کډوال کېدو لپاره اقدام وکړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر ویلي چې دا تضمینوي چې کارګران په ځانګړي ډول ماهر کارګران جرمنی ته راتلی شي. په کابل کې د ستانفورد په نوم د بهرنیو ژبو د کورسونو مسؤول ذبی الله سادات هم وایي چې مخکې به ډیری کسانو د افغانستان په دننه کې په بهرنیو موسسو کې د کار کولو لپاره د ژبو زده کړې لپاره دوی ته مراجعه کوله، خو په خبره یې اوس دا کار د کډوال کېدو او له هیواده د وتلو لپاره کوي. د زده کړو د برخې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د اقتصادي او سیاسي پیچلو شرایطو له امله افغان ځوانان داسې احساسوي چې په هیواد کې دننه د کاري او تحصیلي فرصتونو کچه محدوده شوې ده، نو له همدې امله په نورو هیوادونو کې د فرصتونو په لټه کې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي، پوهنتونونه او آن طبي انسټیټیوټونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي. په ډیرو دولتي ادارو او ټولو نه دولتي موسسو کې له کار کولو څخه منع شوي. دغه شان په تیرو دریو کلونو کې لسګونه زره افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په قانوني او غیر قانوني ډول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو، ترکیې او اروپایي هیوادونو ته تللي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار مومند یم، د ننګرهار د ګورسي څخه. محترم زموږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی، د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګورستاغه ولسوالۍ ده چې د خار څخه ډېره لري پرته سیمه کې ده، او تقریبا په صفر نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي، او خاص کر زمنګ یو سیمه چې د کوزي او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري، او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه، نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی، زمنګ د دې دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته د تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی، چې دوایان بیخي شته نه دی پکې. په همدې اوس ساړه ژمي کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیره وغیره نور ناروغۍ دي، او خاص کر د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلینو باندې مې غږ دی چې زموږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی، او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي، او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسؤلین زموږ هغه غوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ټول کارکونکو ته ځانګړي سلام کوم. هیله جوړ غیاس ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان وسیم خدیه ولاړې دي، دونه بې کیفیت دي چې هیڅ رقم خو نیټ کار نه بر کوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه بر کوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزموږ خدیه دلته یو پایه یا دوې نورې ده، د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ، دا ځاګړې ډېر د خدو خدمت څخه خلاص. وسلام، به احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو کولی شئ چې خپل پیغامونه او د سیمیار باندې ستونزې مو موږ ته پر واتس اپ په غږیز پیغام سره راوستوي. زه تاسو د ټلیفون شمیرې وایم 00 224 1500 00 224 1500. دا زموږ شمیرې دي. د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. د دې خبری مجلې کې مې همکار سټډیو ته راغلی ده. تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی، مهرباني.
تشکر، خسته نباشین فریده جان. ساعت 6:30 دقیقه است، صدای ما را